دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ده د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې ګډې تګلارې له مخې همغږي اقدامات وکړي د ازادي رادیو د خبر له مخې د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر په ویلامي کې ویل دي چې د هیواد ولسمشر امام علي رحمان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل میکرون سره د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې دي په هغه اعلامیه کې چې د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر په رسمي وبپاڼه خبر شوی راغلی چې دواړو ولسمشرانو پرون ناوخته د ټلیفون لاري د سیمه ایز امنیت ترڅنګ د تراګری افراطیت او له نشي توکو سره په مبارزه شخېدلې دي په اعلامیه کې هم دا شان لیکل شوی چې دواړو مشرانو خبري د افغانستان په اوسنی وضعیت متمرکز وي او د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه مفصلی خبري وسوي په پاکستان کې چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف یو سناتور د پاوز په مشر باندې د انتقادي ټویټرونو د لیکلو او خبرولو لقبل نیولی دی مقامات وایي چې د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې اعظم خان سواتی نیولی دی نوموړي په خپل ټویټ کې د پاکستان د پاوز د تلونکي مشر جنرال جاوید کمر باجوه باندې انتقادونه کړي وو او هغه ننګولی وو چې د خپل شتمنۍ په اړه معلومات خپاره کړي شغل باجبوبا پراتلونکو درو ورځې کې خپل دنده پرېښتي او تکاوت بسی دغه پاکستاني سناتور په دې تورن سوی چې د پاکستان د پاوز دغه مشر پاړه ناوړه او فارونکو الفاظ کارولې دي دا به شاوخوا دوه میاشتې کې دوهم ځل دی چې د پاکستان د تحریک انصاف کون غړی او عمران خان ته نږدې دغه سناتور نیول کیږي عمران خان د شغل سپاتی نیول غندلې او په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دې کار حیران کړی او باید ټول خلک دغه فاشست پاکستان حکومت پر ضد جګ پورته کړي د متحده ایالاتو پاوز وایي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې په یوه نظامی اډی کې چې امریکایي ځواکونه پکې میشتي دوه توغندۍ لګیدلې خو ځواکونه د پکې هیڅ ډول مرګ جوړ نه دا وشتي د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی چې د توغندۍ په دغه برید کې نظامی اډی ته هم کم تاوان نه دی وشتي د سوریه دیموکرات ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي هغه سیمه یې کتلې چې د توغندۍ ترې ورسی وو او یو درامه توغندۍ هم پکې مدل شوی چې لانو ورسی وي دغه نظامی اډه د سوریه د الحساکا ولایت د الشدادی په شارګوټ کې پرته ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترڅنګ پکښې د سوریه ډیموکرات ځواکونه هم پکښې دیره دي چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې پر خلاف جګړه کوي تر اوسه نه د منو چې دا توغندۍ چا ورکړي دي او امریکایي ځواکونه هم په اعلامیه کې د کومې ډلې نوم نه دی اخیستی او هیڅ کومې ډلې هم تر دې دمه د توغندۍ د وارولو ادعا نه ده کړې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکایي ځواکونو په دې اډې د توغندیو برید کیږي له ایران څخه راپورټونه وایي چې د دغه هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي خورزه فریده مراد خاني د رژیم پر ضد د څرګندونو لپاره نیول شوی ده د فریده مراد خاني ورور محمد مراد خاني په خپل ټویټر کې د خبر خپور کړی دی فریده مراد خاني په خپل یو خبر شوی ویډیو کې د ایران مقامات قاتلان او د ماشوم قاتل رژیم یاد کړی وو فریده مراد خانی دا سیمان نیول کیږي چې په ایران کې د سپتمبر له میاشتې راځي د پولیسو په توقيف کې د میسا امینی لمړنې ورسته لوی مظاهره روانې دي چې سرګونه کسان پکې وژل شوی او ژوبل شوی دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په ایران کې تر دې دمه 14000 مظاهره کوونکي نیول شوی دي په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې په دغه مظاهرو کې د یو 50 ماشومان په ګډون 414 تنه وژل شوی دي د ملګرو ملتونو د نفوسو اداره وایي چې د افغانستان نفوس په چټکۍ سره زیاتیږي او دا کار شایي په راتلونکو کې د دغه هیواد لپاره د ستونزو لامل شي د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په تازه سروې کې چې دوه اونۍ وړاندې خبره شوه د افغانستان نفوس شاوخوا 1.3 میلیون اټکل شوی دی دا اداره وایي چې د افغانستان نفوس د مهال په کال کې 2.2 سلنه زیاتیږي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه په کال کې د هیواد نفوس 1 سلنه زیاتېدل منل شوی معیار ګڼل کیږي خود ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د معلوماتو مخې د افغانستان نفوس تر دې معیار دوه برابر چټک زیاتوالی مومي د سومالی پولیسو د یکشنبې په ورځ 40 بهرانیان د هغه سیمې څخه موندلي چې د شباب وسوالو ډلې په کنټرول کې دي او ادعا کړي چې د کبنمن کې لتیرو څو کلونو راځي په بند کې ساتل شوی وو د پولیسو ویان صادق دوشي وویل چې په دغه کسانو کې 14 ایرانیان او شپږ پاکستانیان دي دوشي ویل چې په دغه کسانو کې ځینې د الشباب ډلې په 2014 کال کې یرغمل نیولی وه او نورې بیا د سومالیا په جنوب کې په 2019 کال کې نیول شوي وو. هغه زیاته کړه چې 15 کسان په فزیکي لحاظ زخمونه هم لري. د الشباب ډله چې د سومالیا ډېرې سیمې نیولې دي او له تیرو 15 کلونو راهیسې د مرکزي حکومت د پرځولو هڅې کوي او د خپل جنګ د جاري ساتلو لپاره جرمي فعالیتونه کوي او دغه راز د پیسو په بدل کې د خلکو تښتونه هم پکې شامل ده. زرګونو کوردانو د یکشنبه پر ورځ د سوریه په کمشالی ښار کې د ترکیه د هوایي بردونو پر ضد مظاهرې کړي. ترکیه له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کوردي وسلوالو ډلو پر ضد هوایي بردونه کوي. ترکیه تیر یکشنبه اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځو برخو کې د عراق د کوردي په نیمه خود مختیارو سیمو کې بردونه کوي. ترکیه دغه راز د دې اختار هم ورکړی چې په سوریه کې به ځمکني عملیات هم پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس وویل چې مزارچانو د کوردانو د ساکا په ولایت کې د هاو کسانو عکسونه هم راخستي وو چې په دې بریدونو کې وژل شوي دي. په برتانیې کې مرز د سوریې د جنگ څار ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ هم د ترکیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال کې د کوردانو په سیمو بریدونه کړي او دغه راز د ترکیې د ډرون الوتکې په یو برید کې د سوریې 15 سرتیري وژل شوي دي. د انډونیزیا جاوا ټاپو چې تیرونی زلزله پکښ راغلی و د بیړنیو حالاتو ادارې د یکشنبه پر ورځ ویلي چې د مړو سو کسانو شمیر 301 تنو ته لوړ شوی دی. د انډونیزیا د بوران ادارې ویان عبدالماری ویلي چې د سنجور په زلزلې کې 12000 کورونه خراب شوي او نږدې 3000 کسان بې ځای شوي چې 315 پناهګاو ته وړل شوي دي. د ژغورنې د عملی کارکونکو بعد د دوشنبه پر ورځ هم د لادرکسو خلکو د مندونو لپاره په هغو سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي چې باور کیږي خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه ده.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
نن یکشنبه د نړۍ په سوسترو ملکونو کې د افغان ښځو د ملاتړ په هدف لاریونونه تر سره شول. دغه لاریونونه په داسې حال کې تر سره کیږي چې وخت تل طالبانو درسې دروسته په افغان مرمنو او جنو ګڼ شمیر محدودیتونه وسه شوې دي. بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت لخوا په درو د دریو ښځو په ګډون د شپاړسو کسانو وهلو ته خبرګون کې ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې حیران کړي او یېرولې دي. په موکړې د رپورټ ده.
واشنگتن ڈی سی، لندن او د کانادا څلور ښارونه نن یکشنبه د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په هدف د پراخو لاریونونو کوربه دي. د دغو لاریونونو عمده هدف د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر افغان میرمنو د لګېدلو او وضع شویو فشارونو سره د مخالفت ښکاره کول دي. د لاریون تنظیمونکي وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته میرمنې په سیستماتیک ډول له بېلابېلو کاري او تحصیلي برخو څخه ګوښه کړی شوي دي.
د لندن د لاریون ګډونوالو د بریتانیا د حکومت ووختل څو هغو افغان میرمنو او نجونو ته چې د خطر سره مخ دي په خوندي توګه د پناه اخیستلو لار برابره کړي. د لندن د مظاهرو یوې تنظیمونکي فوزي احسانی امریکا غږ ته وویل چې د هغوی د دې اقدام عمده هدف د افغان میرمنو له وضعیت څخه د نړۍ خبرول دي.
برای اولین بار اونا مکاتب را برای دخترهای بالاتر از صنف 6 بستن و تا حال باز نکردن. محدودیت های گسترده را در دانشگاه ها ما میبینیم و از محیط کار تقریبا حذف شدن و این محدودیت های گسترده روز به روز زیادتر شده میره. زن های معترض که با شرایط موجود اونا دستگیر شده و شکنجه میشن و گاهن از سرنوشت از اونا ما بی خبر هستیم. با این ظلم بیرویه و با این ظلم بی حد و حصر ما تصمیم گرفتیم که یک اعتراضی را داشته باشیم به حذف سیستماتیک زنها و جامعه جهانی هشدار بدیم که زنها در افغانستان شاهد یک آپارتاید جنسی هستند.
در بریتانیا پا پارلمان که در لیبرال دیموکرات گوند غری ویندی شامبرلین ویلی چی در افغانان و در بیامیشت که دو او همکارۍ د پالیسۍ پلان نتیجه نه ورکړي او په ځانګړي توګه د میرمن او انجونو لپاره ځانګړي خوندیلار نشته. دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په لوګر کې د طالبانو لخوا د درې ښځو په ګډون د څوار لس کسانو په درو وهلو غبرګون کې ویلي چې د طالبانو د غپریکړه حیران کړي او ویره ولای دی.
د قانون حاکمیت احترام ډیر مهم دی او په ټولنې په پرلپسې ډول طالبانو سره غوښتي چې اساسي قانون کوم چې په حقوقي چوکاټ کې پلی کیږي روښانه کړي او د نړیوالو تعهداتو په برخه کې خپل مناسب بهیر تضمین کړي.
ښاغلی نکلاسان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې دي. د طالبانو یو چارواکي د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل په لوګر ولایت کې د محکمې د شرعي حکم په اساس درې ښځې او یولس نارینه د غلا او اخلاقي جرمونو په تور په درو وهل شوي دي. طالبانو چې څه باندې یو کال کېږي په افغانستان کې واک ترلاسه کړی تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د میرمن او انجونو د حقونو په هکله په راپور کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په ومه خپور شوی لیکلي چې د نړۍ هیڅ هیواد د میرمن او انجونو حقونه په دومره چټکۍ د عامه ژوندانه د لارو چارو څخه نه دي لیرې شوي لکه چې په افغانستان کې وشول. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانانو غوښتي د اسلامي بانکداري په برخه کې د بانکونو وکړي خو د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وايي د تیر 2021 میلادي کال د اگست په دن وروسته چې افغان بانکونه د بحران سره مخ شو خلک بانکونو لاري پانګې چونې تجر نه خکوي په موکړي په دې اړه د کابل نه د اکرام شینواري د رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکونه لا هم د بحران سره مخ دي او سم د بانکونو مشتریان د خپل بانکونو څخه پیسې چې په بانکونو کې د امانت په ډول یې نشي ایستلی د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له افغانانو غوښتي چې د اسلامي بانکدارۍ له لارې دي د دغې بانکدارۍ په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي. د دغه بانک د اسلامي بانکدارۍ د برخې امیر یوسف سلیم په ویری پیغام کې ویلي چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15 وروسته واکسه طالبانو د رسېدو څخه پس د افغانستان بانک د اسلامي بانکداري د ودې او پرمختګ لپاره ډېرې هلې ځلې کړې چې لا هم روانې دي. ښاغلی سلیم د خلکو غوښتي چې د اسلامي بانکداري په مختلفو برخو کې دي پانګه واچي او په دې توګه دي مرکزي بانک سره همکاري وکړي.
اسلامي بانکونو ته خپلې پیسې په مداربت وکالت ودیعت یا پور ورکړي او له دې بانکونو څخه د خپل کاروبار او سوداګرۍ د پراختیا او یا د کور موټر ماشینونو او نورو ضروري شیانو د اخیستلو لپاره د مرابحه سلام استسلام مداربه او مشارکې په اساس خپل اړتیاوې پوره کړئ.
د افغانستان بانک دغه چارواکي له خلکو غوښتي چې په بانکونو کې د پیسو په امانت خودو سره نه یوازې به ګټه وکړي بلکې د افغانستان په بیارغونه او خلکو ته د کار په موندلو کې به هم مرسته وکړي. افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15 وروسته د پخواني رژیم د ړنګېدو او وخت د طالبانو د بیا رسېدو سره سم د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالرو د اجتماعي د کنګل کېدو وروسته په دغه هېواد کې بانکونه د بحران سره مخ شو چې له امله یې زرګونو کسانو چې په بانکونو کې پیسې په امانت کې وي نه یوازې د خپل پیسو د بیا ترلاسه کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ شو بلکې له افغانستان بهر او له بهر څخه دغه هېواد ته د پیسو د لیک را لیک د ستونزو سره هم مخ شو چې دا ستونزې اوس هم دوام لري. د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي چې د پخواني جمهوري ثابت کرزي د حکومت په دوره کې د کابل بانک د سکوت وروسته پر بانکونو باندې د خلکو باور کمزوری شوی چې د تیر کال د اګست د بدلون څخه پس په بشپړ ډول پر بانکونو خلکو خپل باور له لاسه ورکړی دی. د بانکونو یو مشتری یاسین هم همدغسې باور لري.
د پیسې از خارج
مثلا به هر څه پیسې حواله شوی بانک ته ورغلم راته ویل اسناد دې دي رسیدلی بل ورځ راشه بل ورځ سار پیسې به جی ورغلم په نه به جی پیسې راک
ولې مراده
اوس مال افغانستان کې بانکونو له لارې نغدې پیسې یوازې د ویسترن یونین او منی ګرام له لارې د حوالو خاوندانو ته ورکول کیږي خو بانکي حسابونو له لارې د بهر څخه افغانستان ته او د افغانستان څخه بهر ته د پیسو لیک را لیک همدغسې بند دي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه محمد محبوس فکري وایي چې افغانستان کې د تیر رژیم د ړنګېدو وروسته بانکي سیستم ډېر سر زیان لیدلی چې له امله یې په بانکدارۍ باندې د خلکو باور ډېر ټکنی شوی. محمد محبوس فکري وایي چې اوس مال افغانستان کې بانکونه د خلکو د پیسو د امانت په بیرته سپارلو کې ستونزې لري او د همدې له امله دغو بانکونو خپلو مشتریانو ته د هغوی د پیسو د بیرته ستنولو په برخه کې یو لړ محدودیتونه لګولي. ښاغلي پکیلي ویل په عمومي ډول په دې برخه کې خلک په افغانستان کې د بانکونو څخه ښه خاطره نه لري. دا کار کیدای شي افغانستان کې په نورو اقتصادي چارو باندې هم ناسمې اغېزې وکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په تېر څه باندې یو کال کې د دغه بانک د هڅو په پایله کې د بانکونو وضعیت له بحراني حالت څخه وتلی او مخ پاتې کېدو دی. دا بانک د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکي ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې ثابت پاتې کېدل هم د دغه بانک د هڅو له امله دی.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
کله چې په 2014 کال کې ډونلډ ټرمپ ټاکنو ته ودرېدو نو دته د یو مخالف سترګې قتل کېدل. هغه په 2016 کال کې په ټاکنو کې ماته وخړه خو د پایلو د مننن نه ډډه وکړه.
ډونلډ ټرمپ د امریکا د 2024 کال د ولسمشری ټاکنو لمړنۍ نوماندۍ وغواړي یو ځل بیا په خپلو خاصو پالیسیو سپینې ماڼۍ ته ودانګي. اغلبا ټرمپ د خاصو تګلارو پلوی دی چې په هغه کې یو هم د کډوالو مسله ده.
مونږ به د پخوا په څیر د امریکا د سرحدونو امنیت بیا خوندي کړو.
د ټرمپ اقتصادي پلان څه ده؟
مونږ بیا عالی اقتصاد رامنځته کړو او دا کار به ژر وشي.
د ټرمپ نظر د قانون او نظم په اړه څرګند دی.
زه سملاسي د نشي توکو کاروباریانو او انساني قاچاقونکو ته د مرګ سزا غواړم.
د بیا د ځان په اړه داسې نظر لري.
ما دا ثابته کړی چې زه په هیواد کې یو د صادقو او معصومو خلکو څخه یم.
ولسمشر جو بایدن وایي چې دی به په همدې شپو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره مشوره وکړي چې ټاکنو ته ودرېږي یا نه. سپینه ماڼۍ وایي چې د جمهوري غوښتونکو سره د ولس د خدمت غم نشته بلکې په ګټلو فکر کوي.
جمهوري غوښتونکي ګوند پلان نه لري. دوی له سیاسي موخو بغیر بل کار نه لري.
تاریخ لیکونکي وایي چې د پخواني ولسمشر د تګلارو عملي کېدل محدود دي.
هغه په مقننه برخه کې ډیر لږ کارونه سرته رسولي. د هغه لوی لاس راوړنه د هغه له خوا ګمارنې او پر خلکو بریدونه وو. دا ستونزمنه ده چې باور وشي هغه به داسې یو کس وي چې د امریکا تګلاره بدله کړي په داس حال کې چې تیر ځل یې داسې ونه کړل.
خو د ټرمپ پلویان له دې نظر سره موافق نه دي.
هغه توانېدلی و چې د 1500 مایلو پوګدوالي سرحدي دیوال جوړ کړي. هغه توانېدلی و چې مالیات کم کړي. هغه توانېدلی و چې استخراج زیات کړي. د تیلو بیا خلکو ته مناسب وي. د ملي امنیت له نظره هغه نړۍ ته ویلي و چې که تاسو له امریکا سره ډغرې وهئ یا په ټوله نړۍ کې د امریکا ملګرو او شریکانو ته زیان رسوئ نو د امریکا غضب احساس کړي. دا ټول هغه څه دي چې ډونلډ ټرمپ یې کولای شي او کړي دي.
په یو څه چې ټول موافق دي دا دي چې د ټاکنو له نیټې 2 کاله مخکې د امریکا د راتلونکي ولسمشر د معلومولو لپاره کمپاینونه له همدا اوس نه پیل شوي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
په چین کې د کووډ ناروغۍ د خبرېدو له امله لګول شوی محدودیتونه سږ کال په هغه هېواد کې کاربن د افرازاتو د کمیدو سبب شوی دي. خو دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا دوام به وکړي او کنه. پام وکړئ د خبریالې شرمن لی درې لګلی رپورت خلاصې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
که څه هم چې د چین د حکومتي چارواکو لخوا د کووېډ د ساري ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په غرض د یو لړ سختو محدودیتونو په وجه په هغه هېواد کې د کاربن د افرازاتو کچه یو څه رالوېدلې، خو ماهران وایي ممکن چې دا تر ډېره وخته پورې دوام ونه کړي. په روانه میاشت کې د مصر د شرم الشیخ په تفریحي بانډه کې د ملګرو ملتونو د COP ویش په نوم د اقلیم د بدلون په نړیوال کلنی کانفرانس کې چې همدا اوس پای ته رسیدلی دی، د 2022 میلادي کال د کاربن د نړیوالې بودیجې په رپورټ کې چې هر کال د ماهرانو او پلټونکو یوه ډله لیکي، ویل شوي دي په داسې حال کې چې د نړۍ په زیاترو نورو هیوادونو کې د کاربن د افرازاتو د کچې د لوړېدو توقع کېږي، په چین کې سږ کال 1% راولوېدله. که څه هم چې اوس د نړۍ زیاتره هیوادونه د کورونوناس د اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته دور کې د داخلېدو په حال کې دي او لګول شوي بندیزونه او قیودات یې ختم کړي دي، په چین کې تر اوسه هم دغه محدودیتونه نافذ دي. جمهور رئیس شی جین پینګ په بیجینګ کې دغه هیواد د واکمن کمونیست ګوند ملي کانګرس په شلمه کلنۍ غونډه کې په خپله وینا کې ویل چې په دې اړه به د بیجینګ په پالیسۍ کې بدلون رانشي. د کاربن بریف په نوم د یوې علمي موسسې د څېړنې له مخې د روان میلادي کال په دویمه روبه کې په چین کې د کاربن د افرازاتو کچا د تیر کال په پرتله 8% کې راولوېده، خو بیا هم د نوي زیلاند د ویلنګټن د ویکټوریا د پوهنتون د اقلیم د بدلون د چارو د استاد الکس هو په باور ممکن چې په چین کې د کاربن د افرازاتو د کمېدو پدیده تر ډېره وخته پورې دوام ونه مومي.
Then we are looking at like in next 5 years, and that could be a nightmare in terms of, you know, emissions, the changes in sort of a investment confidence. Why investment is being important here and not just about
mung ba pind kal nur ham muntazir patiki gu am mumkin che da ba khabar zat ke carbon da afrazat o da kamor plar ke po khub ke lewi khabas na kamanawi da ka da pangawalo bawar ta tawan rasi aw wale dil ta panga chawana muhammad دغه مهمه ده چې واځي په هغه سنتي هوادونو د پنګي اچولو خبره ماتره نه ده چې له فابریکونه په لوړه کچې د کاربن افرازات خارجيږي، بلکې د فصلي څنګه موادو په ځای د انرژي د تولید په نور منابعو کې د پنګا چونه هم ضرورت ده.
هو وايي ممکن چې د چین ځینې محلي حکومتونه د ډبرس کرو استعمال ته مخه کړي. د چین حکومت ژمنه کړې چې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې به د کاربن افرازات اوشته ورسیږي. د 2018 میلادي کال پورې به چین د کاربن د افرازاتو نه سل په سلو کې پاک شي. خو سږ کال په دوبی کې په چین کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله محلي چارواکو د برېښنا د تولیدولو لپاره د ډبر سکرو په استعمال پیل وکړ. د ماهرانو په باور توقع ده چې د انسان په لاس د اقلیم د بدلون په وجه به د برېښنا د تولیدولو لپاره د ډبرو سکرو استعمال لا زیات شي. د انرژي د نړیوالې ادارې د متداومو افرازاتو د څار او د انرژي نوو منابعو ته د انتقال د چارو د مسؤول دانیل ویټزل په باور د انرژي د نوو منابعو د پروسې د ګړندي کولو لپاره لازمه ده چې لومړی د کاربن د افرازاتو کچه کمه شي.
We actually need to be seen as these systematic changes in shifting away people from using
internet. هغه چې موږ له دغه وخت نه د دوته ضرورت لرو دا ده چې خلک د سیستماتیکو بدلونو لاره د پټرولي او ډیزلي انجنونو په ځای د برېښنايي موټر استعمال ته مخه کړي او د ډبرو سکرو په ځای د انرژي نورې منابع چې سو ځله ورنکار اخیستل کېدای شي استعمال کړي.
د پروفیسر ویزل پوانا د چین حکومت اوس هم فرصت لري چې د کاربن د افرازاتو کچا کم کړي او د انرژي نورو منابعو ته مخه کړي چې بیا بیا ورنا استفاده کېدای شي. سات سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غ آشنا رادیو اوري.
په بلخ ولایت کې د ګزرن ضد مبارزه بریالي روانه ده او په دې ولایت کې موهیتي ټیسټونه هم پاک دي. رضاکاران او روغتیاي مسولین د کورنۍ غواړي چې ماشومان ته واکسین په وخت سره تطبیق کړي. عاشق الله جلال زئی د بلخ نه رپورټ راغلې.
په بلخ ولایت کې د ګزرن پر وړاندې روانه مبارزه تر دې مهاله بریالۍ روانه ده او دا لستر وړنې له دې عمله دي چې واکسین په هره دوره کې په ښه توګه تطبیق شوی دی او د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده. د پولیو د لمنځه وړلو بیړني مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي چې په بلخ کې د پولیو پر وړاندې ښه مبارزه کړې او په هغو سیمو کې د خلکو په همکارۍ محیطي ټیسټونه کړي چې په خوا د پولیو ګواښ پکې موجود و چې دا مهال ټیسټونه منفي دي. مومن امریکا غږ سره په دې تړاو په خپلو خبرو کې ویل په بلخ ولایت کې د پولیو کمپاینونه هر وخت په منظمه توګه تطبیق شوي دي، خو لا هڅه کوي چې خوارځواکو ماشومانو ته د پولیو پر وړاندې د وقایي احساس کې پر وخت ورسوي.
موږ په وخت منظم ډول خپل د پولیو
د وکسینو کمپاینونه تر سره کړی دي. کوم امنیتی ستونزې نه لرو. زموږ ټیمونه کولای شي چې پټه ډارول هرې سیمې ته په وخت رسیدګي وکړي.
خدیجه له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل روغتیایي ټیمونه سره هم مرسته کوي او هم خپل اولادونه واکسین کوي. په افغانستان کې له بل هر کله اوس د پولیو پیښې راکمې شوې دي او اړینه بلل کیږي چې دا مهال باید چټکه مبارزه وشي تر څو ویرس بیرته خور نه شي. اشق الله جلالزوی د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بشري حقوقو د مستقلو سازمانونو لخوا د باوري راپورټونو په قول په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو کې په سلګونو مظاهرجان وژل شوي دي او په زرګونو نور بندن شوي دي. ایرانی چارواکو دوه میاشتې پخوا د پولیسو په توقیف خونه کې د دوه ښکلنې مهسا امینی په وژل کېدو سره د دوامدارو او پراخو احتجاجونو په ځواب کې د سزا ورکولو نوې سلسله پیل کړه. په تهران کې انقلابي محکمې د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه بې نومه احتجاج کوونکی د اعدام په سزا محکوم کړ چې ګومان کېږي چې حکومتي ودانۍ ته او راچو. دغه سزا په عمومي توګه غندل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر نتاغ جیرمی لارنس دغه سزا وغندله او څرګند کړه چې لږ تر لږه په نهو نورو احتجاج کوونکو د جنایت تورونه ولګول شلو چې په دوی باندې هم د اعدام سزا خېژول کېږي. د زرګونو هغو کسانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د مظاهرو په وخت کې بندیان شوي وو. ملګرو ملتونو شپاړس مستقل متقسان مقرر کړي دي. دوی هم د دوی د خوشي کولو غوښتنه کړې ده او د ایراني چارواکو نه غوښتي چې د اعدام سزا نه کار اخیستل پای ته ورسوي چې دا د احتجاجونو د بندولو یوه وسیله ده. اروپایي اتحادیې د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه د ایران د اتباعو او هغو مرکزونو په خلاف نوي بندیزونه اعلان کړل چې ویل کېږي د ایراني احتجاج کوونکو د ځپلو مسؤولو. برطانی د ایرانی مامورانو په خلاف د نورو بندیزونو اعلان هم وکړ. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان د نومبر د میاشتې په 14مه نیټې هم له ایران نه د دستجمعي بندي کېدلو راپورټونه په باره کې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. شرمناکه محاکمه او اوس د احتجاج کوونکو لپاره د اعدام سزا ټاکي چې د حکومت په خلاف مشروع غوښتنې پورته کوي چې په سیستماتیکه توګه د خپلو خلکو د اساسي درنښت او ازادۍ نه انکار کوي. د په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې په عین وخت کې د بې هویته احتجاج کوونکي لپاره د اعدام راپورټ راغی. په داسې وخت کې د مهم ناراضي او سیاسي بندي حسین نوراغي د یون له زندان نه په تهران کې یو روغتون ته د شکنجې د ورکولو راپورټ ورکولو نه وروسته انتقال شوی و. د ملي امنیت مشاور سولیوان وویل د نړۍ نظر د ایران په باره کې دی. د دې د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونې باید بې له عواقب نه نه وي. په سلګونو هغه احتجاج کوونکي چې د ایران د ایالتي چارواکو لخوا لا پخوا وژل شوي دي د عدالت مستحق دي. د ښاغلي روناغي په شان د سیاسي بندیانو خوشي کول او ناوړه سلوک باید پای ته ورسول شي. د ملي امنیت مشاور سولیوان څرګنده کړه په درسته نړۍ کې زموږ د انډیوالانو متحدینو سره په ګډه به امریکا د بندیزونو او نورو وسیلو له لارې د هغو کسانو لپاره چې د دغو سرغړونو مسؤول وي حساب کتاب ورکولو ته دوام ورکړي. امریکا د ایران د خلکو او د دوی د غوښتنو سره په کلکه ولاړه ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غا سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا د آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.